تكال صايب بس استديو خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو یو ساعت خبرونه تاسو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د ملي دفاع وزارت د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته پوځي احضارات اعلان کړي دي. د هر څه وروسته راځي قدر منوریدونکو، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي د فرا ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غني امر کړی چې د ټولو قلي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي، او سوریه وایي هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د شاهرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فرا ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په وژل شویو کسانو کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په پښترود کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شول. هغه کسان چې په دې عملیاتو کې وژل شوي دي یو ابراهیم جریر دی، بل ملا بصیر او حافظ نیکپال چې د دوی مشرانو. هغوی په عملیاتو کې له خپلو 30 وسلوالو سره یو ځای ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې وژل شویو کسانو په پښترود ولسوالۍ او د فرا په نورو سیمو کې د امنیت د خرابولو هڅې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولای شي. اجرایه رئیس عبدالله پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازي پیری مایدن سره په کتنه کې وویل حکومت د دې ډول انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو له شفافیت سره به همکاري کوي، او باور یې څرګند کړ چې افغانان به په دې بهیر کې خاونده واخلي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د 28 نیټې لپاره په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قلي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. په دې اړه د ارګ خبرپاڼه وایي چې ولسمشر غني پرون د هرات، بادغیس، جوزجان او فاریاب له یو شمیر قومي مشرانو او د کوچانو له استازو سره وکتل او د هغو پر ستونزو خبرې وکړې. کوچانو د نورو ستونزو ترڅنګ د وچکالۍ له کبله د خپلو څړځایونو له کمیدو او اقتصادي کمزورۍ شکایت وکړ. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني وویل چې د کوچانو د اقتصادي ملاتړ لپاره به امنیتي ادارې له دې وروسته د کوچانو مالونه په مناسبه بیه اخلي. هغه ژمنه کړې چې د څړځایونو په تړاو د ستونزو حل تقریبا یو کال وخت غواړي، خو ده ویلي دي چې د مالدارۍ له پیاوړي کېدو سره د مرستې لپاره به د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. په راپور کې نه دي ویل شوي چې د هومس پر سیمه دا توغندی چې د سوریه دولتي ټلویزیون پر د هیواد یرغلیز اقدام بللی د چا لخوا توغول شوی و. رویټر خبری آژانس د پنټاګون د ویان اریک پاهون له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. اسرائیل له دې مخکې د سوریه د جګړې په ترڅ کې هغه ملیشې په نخښه کړې دي چې ایران ملاتړ کوي، او د سوریه د ولسمشر بشار اسد له ځواکونو سره اوګه په اوګه جګړه کوي. د پرونی حمله په اړه د اسرائیل پوځ له تبصره ډاډه وکړه. د روسیه پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای شي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریه دوما خرګوټي ته ولاړ شي. د سوریه د دفاع وزارت جکپوړي چارواکي ایګر کریلوف پرون د هالند په هاګ ښار کې د امریکای وبخي د روسي د دفاع وزارت جکپولي چارواکي ایګور کیریلوف پرون د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان غونډې ته ویل چې د دې نړیوال سازمان څارونکي سبا په دوما کې څارونه پیلولی شي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کین وارد وویل چې روسان ښایي مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي وي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بی بی سی ته وویل چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ لاس وهنه نه ده شوې. د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوتې ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګارد څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا درې څلوېښت ملکي کسان یې ووژل. د بشار اسد رژیم او روسیې چې کلک ملاتړی کوي په دوما کې د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ځل بیا له ایران سره د لویدیز د پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هغوی په لوکزامبورګ کې په دې اړه خبرې وکړې او د سوریې په کړکیچ کې د لاس لرلو له کبله پر ایران د بندیزونو لګولو وړاندیز یې هم رد کړ. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی وویل چې تر اوسه په ایران د بندیزونو پر زیاتولو موافقه نه ده شوې. د موګیرینی په وینا پر اتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به د سوریې په کړکیچ کې د ایران د رول په اړه بحث وشي. دا خبرونه اوس هم د ازادي رادیو د دې لاندې خبری برخې د اورېدو بلنه درکوم. د افغانستان د سرحدي امنیتي د افغانستان د سرحدي سیمو امنیت د هیواد سرحدي ځواک ته سپارل شوی او سپارښتنه شوی چې پر ګډه پوله د پاکستان لوري هر سرغړونې ته په وخت سره ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته د امنیتي ځواکونو ته لومړۍ درجه پوځي احضارات اعلان شوي دي. د هغوی په وینا پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې بیا به داسې پیښه نه تکرارېږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د خوست په ځاځي او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د اولی درجه احضاراتو په حالت کې دي او پاکستانی پلاوی ژمنه کړې چې بیا به د افغانستان پر خاوره تیرې نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د ځاځي او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. راتمنش وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هر ډول بیړني حالت سره مخامخ کېدو ته تیار دي خو په سیمه کې وضعیت کرار شوی دی. موږ خپل پوځي قطعې د ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې اوله درجه احصارات لري. موږ د هغو تروریستانو فعالیت ته منتظر یو چې شایي وروسته په سیمه کې فعالیت کول غواړي، لارې بندوي یا خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د امنیت ټینګولو لپاره هلته یو. خو هغه مسله چې له پاکستاني پوځیانو سره پیښه شوې وه حل شوې، وضعیت کاملا قرار دی او هیڅ ستونزه نشته. د اکشن په سهار د خوست په ځاځي ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ملیشه قواوو فرنټیر کورپس ترمنځ وسلواله نشته پیل سو چې له دواړو خواوو یو شمېر کسان پکې ووجل او زخمیان سو. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي ملیشه قواوو 15 مړي پرون مقابل لوري ته وسپارل. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سرحدي ملیشه پر ګډ سرحد نوي پوسټي جوړولې او په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته راوښتي وو. د هغه په وینا سیمه ته ورغلي پاکستانی پلاوی منلی چې د هغوی د لوري تیرې شوی او ژمنه یې کړې چې داسې تیرې به بیا نه کیږي. محمد راتمنش وویل تیرنی لا هم روان دي خو تاسو پوهیږئ چې موږ د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته نه یو تللي چې د هغوی مړي ډنډې پټان ته راوړو، بلکې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي دي. د پکتیا قولي اردو قومندان په سیمه کې دی افغان او پاکستانی لوري سره کتلي او ژمنه یې کړې چې بیا به داسې تیرې نه کیږي. عنایت حسین توری د پولی پورې غاړې ته اوسی او د هغې جرګې غړی دی چې پرون د پاکستان له لوري خوست ته د لانجې د حل لپاره استول شوی وه. ښاغلی توری بیګا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
دی غواړي چې کوم قبایل دي د پاکستان سایډ هغه ملیخیل دي یا د باری کورمی یا د صادق مشران دي، هغوی د اخو قبایلو سره چې کوم پرته دي د ځی قبایلو کومه علاقه دي هغوی سره مذاکرات شوي چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی دی چې د علاقې امنیت ساتلو لپاره او علاقې کې داسې خوشګوار پیښو نه بچ کېدلو لپاره به موږ ټول امن لپاره یو کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو، د بډر تجاوز به نه کوو. په دې مذاکراتو کې
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ ځواکونو ګزمه کوله او پر پوله یې د اغزن سیم لګولو لپاره تیاری نیوله چې د افغانستان له لوري حمله ورباندې وشوه. د پاکستان حکومت تیر کال اعلان وکړ چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت د شکولو لپاره پر ګډه پوله اغزن سیم لګوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي چې سولې ته د طالبانو د راماتولو لپاره به پر پاکستان پوځي او سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. جنرال نیکلسن دا څرګندونه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس، د کورنیو چارو د وزیر او د پنځو هیوادونو د سفیرانو په ګډون په کندهار کې د چارواکو او قومي مشرانو په ګډون غونډې ته وکړي. جزئیات له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنې ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن کندهار ته د خپل سفر پر مهال غواښ وکړ چې د افغان حکومت د قوي موقف لپاره به پر طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونو ترڅنګ پوځي فشارونه هم زیات کړي. د نیکلسن په خبره د سولې راوستلو لپاره باید پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار راسي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. جنرال جان نیکلسن د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز او له هلمند راپورته شوی د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړ.
At the same time as you make an offer, we must also keep pressure for peace.
ام دا غسی چې تاسو د سولې د لپاره خپل غږ خلاص فرېږدئ، ا باید فشار هم ادامه پیدا کړي.
This pressure is diplomatic pressure, it's social pressure, it's military pressure.
دا فشارونه به هم ډیپلوماټیک فشارونه وي، امداسي اجتماعي فشارونه وي، امداسي نظامی فشارونه وي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
ډیپلوماټیک فشار هغه دی چې موږ باید پر پاکستان باندې فشار واچو چې د افغانستان د سولې په خاطر مرسته وکړي.
په دا غونډه کې چې د امریکا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا او هندستان سفیران هم حاضر و، د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساده دی ولایت ته پوهنی برېښنا او نور برخو کې د ستونزو او پرمختګونو یادونه وکړه. والی د دغه هیوادونو د سفیرانو څخه په یاد برخو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
په مریم کې پدې کې شک نشته موږ ډېر ستونزې لرو. تقریبا زموږ اضافه تر 15 یا 20 مکتبونه تعمیر نه لري. هغه چې تعمیر لري هغه اکثره نور تجهیزات نه لري، مثلا کتابونه موږ نه لرو. هغه ځایو کې چې تعمیرونه لري کلک نه لري، دروازې نه لري، خاصتا په هغه کلو کې چې موږ هغه د جنگ صاحب ورختلې ده.
په غونډه کې د کندهار د ولایت شورا مرستیال حاجی عبدالقیوم په دې ولایت کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. نو مولې د نوم لیکنې روانه پروسه ډیره پیچلې او بلل ابي ویل چې د دوه میاشتو په مده کې خلک نس کوله چې د رای لپاره نوم لیکنه وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 پروگرام رادیوی مجله خبريږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په جوزجان ولایت کې د داعش پر جګړه مارانو د افغان او امریکایي ځواکونو نویو حملو ته کتلې دي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ په حمله کې تر ډیر شو زیات داعش جنگیالي وژل شوي دي. دا حمله شاوخوا هغه مهال وسوه چې یو کال مخکې امریکا د داعش ډلې پر تونلونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې وروسته له هغې حملې د داعش ډلې غړي د شمال پر لور ورغلل او شمیر یې له 600 څخه تر 1000 کسانو ورسید. تر دې مخکې د داعش جنګیالیو په کابل، ننګرهار او هرات کې د خونړیو حملو مسؤلیت منلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د امریکا د مرین ځواکونو نوی ماموریت او د سیمو بیرته نیول. په 2011 کال کې امریکا په افغانستان کې تر 30,000 زیات ځواکونه درلودل، خو دا شمیر د 2014 کال تر پایه تر 10,000 کم سو. همدا و چې له کابل د باندې ځنی سیمه د مخالفانو لاسته ولوي دي. په مقاله کې راغلی چې په دې هیات کې د امریکا نوې ستراتیژیک ولای سي هر میاشت پر سختري جو سلګونو هوایي حمله وکړي او په دې توګه له لاسټللې سیمې بیرته ونیسي. پر دې سربېره چې چارواکي مطمئن ښکاري خو د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه هم شته. د بیلګې په توګه د کندوز په دشتې ارچی ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبر هم ورکړل سو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام په اړه راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړې خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده. په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په
اتحاد مشرقی چوز دنگراو رسپانا دا باقی که دو شیرونه اروخات بینا سیب دیخ دیو بخی رحمت شید آقا پا دغمانی چاپ شوی دی او رسمی
پا زرپانا که با لنده کسا نیاز بینا واوری
پا والا که او در شوی و ما بایی هم دا چی می کار خلاص کرو لام لام نو نیغا کرده چه دروازه تک تک شو او در اخلم
ادب جام که با دا ملکیار غرشین دا جوند احوال واخلو
دا ملکیار دا جوند وقت دا سلطان معزودین غوری معاصر و او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی او رو پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازنی شور خړو لو یو بمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمی او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر تر هله مشهور او مهم څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننې غڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستی وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پراتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمي فطرتي غوندې څنګار دی.
دا انارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکې ویل شوی وو په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې پر اوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعري لړۍ هغه څه چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلواري بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوې وې. په پیغام کې همدارنګ زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن پستاینې شعرونه وویل.
موږ له هغه وشکي لسترګو پاکې کړې نه وي، د یو شهید په جنازه کې مې وګړي مړ سو، زه سوله غواړم، جګړه کې مې وګړي مړ سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړ سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټي په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه چې پکې د کندهار محلي سندرغاړو دا انارګل، سولې او نورو برخاړون سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړي او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریخي. د اپریل دریم نیټه د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغانی د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ سو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادب پوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی و
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کې خود، هغه یو کتاب لري چې د روش جدید در تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دای وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم اکاډمۍ ته لاړ او هلته د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام ورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه وو. خو وروسته وروسته هغه د علمي شخصیت یو بل خورا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي اثار او مقالې لري او پرته د استادۍ یې د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل په رشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې. بیا د ماسټري زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
له شاعره روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. هغه د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بله پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانې ډیر شوي دي، ادبي غونډې بيخي ډیر شوي دي. دا یو کلتور ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانې ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوي دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي، کمیت ډیر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زماني فاصلې دپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
شته دی پکې، خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پکې شته.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شیریت څه شه ده په شیر کې، تغزل څه شه ده په شیر کې، نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده. د شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او او شعر چې دای دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي او هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي په ونه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنې لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي او یو داسې یو هنري حجاب په کې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی به چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تاته په لاس در شي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، د دی تر یازت وای یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګه څوکا چې پوریزو کې تا نه پټه دا غا د په ذهن په زړه کې نیولې د جذبه دي ته ورزمه نو دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د ستاسو جوړ او ستار وا دا غوښتنه ده چې زبې د څوکې ته ورسېګم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوي د اوس په سپلای به جوړوي بل اخر د څوکې سر ته خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چوم دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثار سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوالاسو مستعارو تخلصونه کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت وو نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس بکروریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستله لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و هغه به ما کتل د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې زما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخت بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړ ورسره نه وم په دې حساب ما ټول مورته تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپسې راشي مګر روسیا واقعي چې زه د عربي پوهنتون نه ډي ډي آر شوم زه اکاډمي علومو ته لاړم او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي داغه په وخت افتخاری غړی د اکاډمي علوم نشراتي ټول ماته مفتلا کړ په همدغه دغه د اکاډمي علوم تر چې د باستان شر د کوشانیان تر بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لاوتلله او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي او چاپ شوی چې د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دی
استاد که د خپل اثارو نمونه راته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه شي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبې مې زما د خپل کتابونو نمونه چې زه تواخلم نو ډېر زیات دي ستاسو وخت نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې مې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې نه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه باستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ په نه کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې کار کړی دی په بلخ مزوا سره لیکلي دي په جورجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بینان ټول ښارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته پذیره چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسې هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکن دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دې دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان زما د ټیپ سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلې مجبور یم ما په ټیپ کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، روزانو ډډي سوري کړي راته، روزانو ډډي سوري کړي راته، لیچی پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، ویخي وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفریم، سبا له تلونکی په اوږده سفریم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی پان نه نه پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه و، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بالا کلونه یې شوی و چې نیازبینی له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینی د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم. ابۍ همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری زه تانه پېژنم. وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي. ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه. خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه. نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو. لمر بلانو را ختلی چی د اکرم پکور کی غوغا وا. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناول باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم. راشي تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. ان شاء الله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخمو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوای یو وچ غرشین او آباد کړی وو. نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر طوسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معاذ الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو. ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې هم سلیکي نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکړه صوبه او بره چې په خوای هم نو په برخه شوي د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبی ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل. لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دوی عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 250 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دی پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برنی پر 1750 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډیلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه خار کې د شیخ ابوبکر طوسی له مزار سره یو ځای خخته. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معاذ الدین له لخکرو سره یو ځای جنگیده او نږدې و چې د سلطان لخکر ماته وخوري نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنگ و سندره وویله او لخکریانې همت شجاعت او توریالي توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړ کې وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی. هیواد د بل دی
غازیانو ګوري څختن ممل ده غازیانو راسی ټول شاو خواسی غازیانو راسی ټول شاو خواسی د شهاب پملاسی دښمن مغوڅ کړي څختن ممل ده څختن ممل ده اوس مو يرغل ده ایواد د بل ده غازیانو ګوري څختن ممل ده
شاعر نمری د همدغی خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندي دي په ورېښمین خیال کې په وطن د یوه شهید شوي سرتیری یتیم بچي خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي
زما په وران وطن مینه پلاره زما پوران وطن مینه پلارا پلو غړن چمن مینه پلارا چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل د دې وطن حالات نور نشم لیدے او ته هم نئی چې زړګې مې سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوه او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس څه روان دي پلاره خبرې چې اوس څه روان دي پلاره خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسه ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسه ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواخیږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټه رازن پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټه رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول پلار په دې وطن کې څه ونشول د باغیرت د ننګونو شملا دا سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشوي طوفان پیراغې دلته غلې وشوي طوفان پیراغې مینې وژلا او احساس طوفان خاوري کړ پلار زستا بچې يم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچیم ستا پل تب خرسوم چری پا پل لار شما پلارا کوخخ کوم چی یتیم لظلم خلاص کرم ده کند مور پا سر سادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری عریکم یتیم لظلم خلاص کرم ده کند مور پا سر سادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری عریکم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوین پاک کرم وارا خدایانو وجنم زانی لشر خلاص کرم خو پلارا لچا سره می وس نرسی خو پلارا لچا سره می وس نرسی دا اجدها مقابله نشم کړی نو زکه تابانه کوم وایم پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑه نشتا پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑه نشتا روژه را غلی خو اختر غندی سڑه نشتا نور با لچا سره پا لوڑ واز خبری نکوم نور می ترشا لکه دا غر غندی سڑه نشتا دا چا دا لوڑ عظم نازک زړګی نخان خاور شو چا دلور عظم نازک زړګی نخان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړې نشتا اوس زتی رو تور لخر په زکه ځان ساتم چی سما او مخ ته د سپر غوند سړې نشتا
د یارانو تشه